پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. افغان ولسمشر د امریکا نوی ادارې ته په خطاب کې ویلي که افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د کمولو نیت لري نو په یو داسې پلان دې رامخته سي چې دواړه لوري پرې موافق وي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د بریا لپاره یې سیاسي ډیالوګ پیل کړی. په کندز کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په بېساري ډول زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې مذاکرو د دویم پړاو د بریا لپاره یې ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په دې لړ کې د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له مشرانو سره بحثونه کړي دي.
په دې ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوه ورځو کې د مختلفو هیوادونو له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو له خاصو استازو سره د ملګرو ملتو او د متحده ایالاتو خبرې وکولې او هڅه یې وکوله چې د دوی ملاتړ د بهیر د بریالیتوب لپاره ولري.
د افغانستان د دولت مذاکراتي هیئت تیره سیشن به قطر ته روان سو او د طالبانو له مذاکراتي هیئت سره به د اصلي مذاکرو پر اجنډا نن شنبه خبري پیلوي. د دولت هیئت ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به د اوربان موضوع شامل وي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. دی پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په لړ کې به ښاغلی مرادوف له افغان چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. ټاکل شوی چې روان اونۍ د اقینه اندخوی ریل لار، د کرکی اندخوی پل خمری، د برېښنا د لیږدولو پروژه او د فایبر اپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانستل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې د مرادوف د سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم ځینې موافقې لاسلیک سي. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په تیرو څلورو ساعتونو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو ساحو کې وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او د یوه پولیس تر څنګ څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه تیر ماښام د پلخمري ښار په یوه مزدحمه سیمه کې د پولیسو پر رنجر موټر سوي ده. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل،
چهار نفر از افراد ملکی،
څلور ملکیان او یو پولیس ټپیان شوي دي، دوه ملکیان شهیدان شوي. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوښته. شل دکانونه ویجاړ شوي دي،
تخریب شده.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنو د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. د بمی چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا خپرېدل له کنټروله وتلي چې ګڼ نور کسان په دې وایرس اخته سوي، بستر سوي او د مړینو شمیر زیات سوی دی. په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین کمپاین چې په سستۍ پیل سوی په دغه هیواد کې دوام لري. د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د یوې څارونکې ادارې په حواله په امریکا کې پرون د ریکارډ تر سطحې د کورونا وایرس زیاتې پیښې ثبت سوي چې 3,00,000 وي. په دغه هیواد کې په دې موده کې په کورونا وایرس 3,00,000 کسان نو مړینه ثبت سوي چې ورسره په امریکا کې په دې وایرس د مړینو شمیر 3,00,000 ته ورسید. د ټویټر ټولنیز شبکې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نورو تاوتریخوالو د مخنیوي لپاره د تل لپاره بند کړ. د ټویټر لخوا دا پریکړه پرون وسوه او ټویټر ولیکل چې ټرمپ د دې شرکت سیاست او اصول د شخړو د ستاینې له امله تر پښو لاندې کړي دي. د دې ټولنیز شرکت دا پریکړه له دې کبله بېسارې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تر ټولو ستر چارواکي له دې چاینا له محرومه کوي چې له 80 میلیونو او 100,000 فالوورانو سره یې مستقیم ارتباط ټینګ کړی وو. ټرمپ د امریکا د جمهوري ریاست د ټویټر له حسابه د ټویټر پر شرکت انتقاد وکړ او دغه شرکت یې تورن کړ چې له ډیموکراتیکو او کین اړخه افراطیانو سره په ګډه د ده د غلي کېدو هڅه کوي. ټویټر بیا د جمهوري ریاست د ټویټر له حسابه هم د ټرمپ د استفادې مخنیوی وکړ. او د ازادي رادیو پنځو پخوانیو رئیسانو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هڅولی چې د جنوري پر شلمه د خپلې لوړې تر مراسم وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د مشر مایک پیک پر ځای بل څوک وټاکي او د امریکا د فدرالي بودیجې په مرسته د نړیوالو رسنیو د رښتینولۍ د ساتنې لپاره نورې هڅې وکړي. په هغه ګډلی کې چې د جمعې پر ورځ بایدن ته د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانیو مشرانو واستوه پر مایکل پیک نیوکه سوې چې شخصي نظر یې پر پروګرامونو تپلی او د حکومتي او سیاسي کنټرول له امله یې د امریکا د نړیوالو خپرونو مؤثریت اغېزمن کړی دی. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې تر چتر لاندې د ازادي اروپا ازادي راډیو، امریکا ژغ، د کیوبا خپرونې، د ازادي آسیا راډیو او د منځني ختیځ خپرندوی شبکه فعالیت کوي. مایک پیک تیر کال د جون پر شلمه د امریکا د نړیوالو رسنیو د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیري نور هم راکم کړي نو د وتلو داسې پروسه د اختیار کړي چې دواړه لورې په اړه توافق ولري. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې ټویټر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نورو تاوتریخوالي د پارولو په خاطر په دایمي ډول بند کړ. په کونړ کې به د ښځینه فعالانو د ستونزو په اړه واوري چې د امن د کور د نشتوالي په اړه لري.
سخر مې وایي، خواښه مې وایي، دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
او په دوهمه نیمایي کې هم د ښځو پروګرام دی نور بس دی.
فقط افغانستان د تیګونه مخکې مثلا د لاکسونو په جوړولو کې د سپان ګوتې او دې ته ورته نوټل او تر ټولو مهمه دا چې لږ څه تغیرات موږ په خپل په کارونو کې باید ولرو. ځینو جامو کې هم له همدغه تیګونه استفاده کوو.
دوستانو دا او ټول راپورونه به وروسته واورئ. ورځو د خپرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر وایي که د امریکا نوی ولسمشر غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیري نور هم راکم کړي نو د وتلو داسې پروسه د اختیار کړي چې دواړه لورې پرې په اړه توافق ولري. محمد اشرف غني له سی این این ټلویزیون شبکې سره په تازه مرکه کې ویلي د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باید داسې نقشه طرحه کړو چې د دواړو اړخیزې ګټې پکې خوندي وي. په دې اړه زما همکار نور تفصیل له کابل راکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کشه دی. بله، مهرباني وکړئ موږ ستاسو څخه د دې راپور جزئیات اورو.
بله، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري راتګ یو فرصت ده چې له افغانستان سره په څلورو برخو کې کار وکړي. ښاغلی غنی چې تازه له سی این این تلویزیون سره مرکه کړې ده ویلي دي چې لومړی باید افغانستان یو ځل بیا په پټنځایونو بدل نه شي. په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه ختمه شي، د سولې رهبري د افغانانو په لاس کې وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر او حضور یې باید تعریف شي. ښاغلی غني زیاته کړې ده چې په 2015 میلادي کال کې کله چې نوموړی وایي ما واک ترلاسه کړ 90 امریکایي سرتیري وژل شوي. په افغانستان کې خو شاوخوا 30,000 افغان پوځیانو او ملکیانو ژوند له لاسه ورکړی ده چې افغانان د جګړې په لومړۍ لیکه کې دي. د پداس حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن یو کاندولاند ویلي و چې زه نور په افغانستان کې مسولیت نه اخلم، زما مسولیت د امریکایانو خوندیتوب ده. ولسمشر غنی وایي چې جو بایدن خبره دقیقه ده، خو په امریکا او افغانستان د ګټو او منافعو په اساس باید مخکې ولاړ سي. او کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي باید د دواړو لورو ترمنځ په توافق سوی وي. محمد اشرف غنی همدارنګه ویلي دي چې کله چې ما واک ته لیږ د پروسه مخکې وړله، په څلورو کلونو کې 100,000 بهرنیو امریکایي ځواکونه افغانستان پرېښود. اوس څو ورځې پاتې دي، د 2021 کال د جنوري په 15 به د امریکایي سرتیرو حضور په افغانستان کې 2,500 کسو ته راټیټ شي. خو دغه نور هم که چېرې جو بایدن پرې اړه غواړي تصمیم ونیسي، باید دواړه لورې پرې توافق وکړي. محمد اشرف غني همدارنګه د سولې پروسې په اړه هم تازه څرګندونې کړي دي. محمد اشرف غني وایي که چېرې طالبان غواړي چې غلبه وکړي، دا د افغانانو پل د سر په بیه تمامېږي. افغانانو دي حاضر چې د سر په بای باندې سولو غواړي، د دغه طالبانو دغه هدف په منفي پایلې له ځان سره ولري. ښاغلی غني همدارنګه په خپله مرکه کې ویلي دي چې افغانان شاته نه ځي، مثبته سوله غواړي، طالبان باید تحمل ولري، افغانان یو بل ته غېږ ورکړي. محمد اشرف غنی په همدې مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له انتخاباتو پرته واک بل چاته نه پرېږدي، د خلکو د غوښتنو او د رایو په اساس به واک خپل راتلونکي ځایناستي ته پرېږدي. محمد اشرف غنی د سولې پروسې ته هم اشاره کړې ده. دوی ویلي دي چې د سولې لومړی پړاو خبرې ځکه مهمې وي چې له شلو کلو وروسته افغان خپل منځ کې سره کېناستل، خو ګیله یې کړې ده چې هغه سست وي په کړنلاره په څلورو میاشتو کې توافق شوی ده. محمد اشرف غنی دغه نوي دویم پړاو خبرو ته اشاره کړې ده. ویلي دي چې دغه خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه چې دواړه لوري به داسې یو څه باندې توافق کوي چې د هغه د نړۍ او د سیمې لپاره د منلو وړ وي، هغه هم یو متحد خپلواک او ولسواک افغانستان. که چیرې دغه هدف تعقیب سي نو افغانان په مخ ځي او سوله مثبتې پایلې ورکوي. بلې دغه تر دې حده پورې راټول شوي مطالب
ډېر زیاته مننه کوم. له کابل زما همکار و چې د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. اوس به بیا هم په کابل کې پاتې شو. هلته به زما له ولې همکار څخه واورو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو دوهمې مرحلې د بریالي کېدو لپاره نړیوال کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولې پیغام کې دا هم ویلي چې د دغه وزارت وزیر محمد حنیف اتمر د یو شمېر نړیوالو سازمانونو له استازو او د بهرنیو هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې کړې دي تر څو له دې بهیره ملاتړ وکړي. بلخوا ټاکل شوی دی چې نن د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ د اجنډا پر سر بحثونه پیل شي. په دې اړه به زما له همکارې څخه نور جزئیات واورو چې هم د اوس سره د ټلیفون په کاشه ده. بله، مهرباني وکړئ.
بله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوهم پړاو پایلې او د کامیابۍ لپاره نړیوالې هڅې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استول شوي ویډیویي پیغام ویلي چې محمد حنیف اتمر خبرې کړي چې د افغان سولې له بهیر ملاتړ وکړي. البته دای وایي تر دې دمه ښاغلي حنیف اتمر د کاناډا، ناروې، اندونیزیا، هندوستان، استرالیا او ترکمنستان له شپږو بهرنیو چارو وزیرانو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. یادونه هم کړې چې د امریکا له یو شمېر استازو سره په دې ټینګار کړی ده چې څنګه کېدای شي افغان دولت یا پروژه افغانستان سولې ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بهیر د بریالي کېدو لپاره په داسې وخت کې نړیوال ډیپلوماتیک ډیالوګ پیل کړی چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچي پلاوی د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو د اجنډا پر سر بحثونه پیلوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د خبرو د دویم پړاو د پایل په مقدماتي ناسته کې دواړو لورو پریکړه وکړه چې د اجنډا پر سر بحثونه به نن یعنی شنبه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون قزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی آماده دي تر څو دغه بحثونه نن له غرمې وروسته پیل شي. او دای هم وویل چې دوی لوري نه په اجنډا کې لومړنی موضوع اوربان دی چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. افغان حکومت لوري پر اوربان ټینګار ځکه زیات دی چې پر وروستیو کې د پلازمینه کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ماین چاودنې، هدفي وزنې او تاوتریخوالی زیات شوی. حکومت تل په دا ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنوي، خو طالبان دا رد کړي دي او ویلي دي چې هدفي وزنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفین دي. بلې، فریبا جانې
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت راپور مهم اوریدل. تر ویل لاندې وقفې وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلازدي راډیو اوري د ازادي راډیو پښتو غرمنی خبری خبرونه خبريږي. دوستانو، په دې برخه کې به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسولین وایي د برېښنا د کمښت له امله ډېری فابریکې زیانمنې شوې دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مخکې هم د برېښنا ستونزې له امله تر ډېره فابریکې تړل شوې وې. ښاغلی کمینزاده وایي دا مهال څه باندې 1400 فابریکې د برېښنا نشتون څخه زیانمنې شوې او په دغو فابریکو کې 80,000 کارکوونکي کار کوي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي ډېر ژر به په کابل کې د برېښنا ستونزه هواره شي. په نورستان کې 1500 مېرمنو ته د کرکیلې په برخه کې په کور دننه د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې مېرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو، پر دوی د کورنیو باغچو د اړوند توکو ویش، د بیلابیلو سبو د تخمونو په ویش او ترڅنګ یې په کورنیو باغچو کې د کرکیلې او د سبو د پروسس د لارو چارو په خوولو سره د کار زمینه برابره شوې ده. نوموړي وویل چې د دې ترڅنګ د نورستان د کرنې ریاست لخوا مېرمنو ته د زعفرانو کښت او راټولولو او د سبو او ترکاریو د کرکیلې عملي او نظري روزنیز پروګرامونه هم جوړ شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، دا او زموږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. ټویټر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب د نور تاوتریخوالي د پارول په خاطر په دایمي ډول بند کړ. تیرونی د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له برید وروسته هم د نوموړي د ټویټر حساب بند سوی و او خبرداری ورکړل سوی و چې که سرغړونو ته دوام ورکړي نو د تل لپاره به یې حساب بند سي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي چې همدا اوس راسره په سټډیو کې دی. تکل صاحب شارغلی،
تیره مننه. ټویټر په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 8 خبر شوې دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو ټویټونو او د هغو د فهوالت څېړنې وروسته په تیره دا چې له دې ټویټونو کومه معنا اخیستل کیږي او څنګه تعبیرېږي، د نوموړي د ټویټر حساب د تل لپاره بندوي ځکه د نور تشدد د پرېدو خطر شته. د ټویټر د پرونی پریکړې په نتیجه کې د متحدو ایالاتو تر ټولو جګپوړی انتخابي چارواکی خپلو څه باندې 3.1 میلیون فالورانو ته د مستقیمو پیغامونو له رسولو بې برخې کیږي. ټویټر د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له خونړي برید وروسته د ټرمپ اکاونټ د 1200 ساعتونو لپاره بند کړ او خبرداری ورکړ چې که بیا له اصولو سرغړونه وکړي نو حساب به یې د تل لپاره بند شي. ټویټر له ډېرې مودې راهیسې ټرمپ او د نړۍ د نورو هیوادونو مشرانو ته له ځینو اصولو په دې فکر د معافیت اجازه ورکړې وه چې دا به د عوامو په ګټه وي او د هغو پیغامونه به ډېرو خلکو ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ له خپل ټویټر حساب څخه د خپلو ویناوو او پالیسیو د اعلان او همداراز د شکایتونو په مقصد کار اخیست، خو د هغه منتقدان وایي چې ټرمپ اکثرا په خپلو ټویټونو کې ناسم معلومات او کرکه خپروله او تاوتریخوالی پراو. د ټویټر په بیان کې د ټرمپ دوه پیغامونه د مثال په ډول یاد شوي دي چې په یوه کې د 5 میلیون امریکایانو ته چې د تایرای ورکړي خطاب کوي او ویلي دي د هغو رساغک به تر ډیره د امریکا پر راتلونکي کې خوندي وي، او په بل یوه کې ویلي دي چې دای به د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د امریکا د جمهوری ریاست رسمي اکاونټ تر اوسه هم فعال دی، خو د جنوري په 6 د نوي ولسمشر د کار له پیل وروسته به دا اکاونټ هم بند شي. له پرونۍ پریکړې وروسته ټرمپ هڅه وکړه چې د حکومت د ټویټر له 2 رسمي حسابونو کار واخلي، خو دا پیغامونه یې ډلیټ شول. ټرمپ په یو پیغام کې چې وروسته ډلیټ شو لیکلي چې د دوی غږ به خاموش نشي. هغه ویلي چې ټویټر د بیان د ازادۍ لپاره کار نه کوي او زیاتوي چې دای به په نږدې راتلونکي کې د خواله رسنیو د خپلې شبکې د جوړولو په اړه غور کوي. د ټرمپ زوی ځوان ډونالډ ټرمپ دا اقدام د بیان پر ازادۍ برید بللی او لیکلی دی چې آیت الله او نور مستبد رژیمونه د سلامتو هیوادونو د لمینځ وړو له ګواښونو سره سره د ټویټر حسابونه لرلی شي او ستونزه نه لري، خو د متحدو ایالاتو د ولسمشر حساب باید د تل لپاره بند وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
زمج اخلاص زده رادیو آوری افغانستان له ایران غوښتي چې په تهران کې د یوې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې له کبله د قربانیانو کورنیو او حکومتونو ته شفافیت او حساب کتاب ورکړي. یو کال وړاندې د جنوري په اتمه د تهران له هوایي ډګره پورته سوې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکه په یوه توغندیز برید کې وغورځول سوه چې یو سل شپږ اویا مسافر یې وژل سول او یو شمېر افغانان ول. ایران له پیښې څو ورځې وروسته ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه په تېروتنې سره د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو له لورې ویشتل سوې ده. نور په دې راپور کې اورو.
په تهران کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د قربانیانو لومړی تلین او له ایران د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو غوښتنه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نن د جمعې په ورځ د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ د نړیوالې ډلې د غړو له لوري په خپره کړې اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې باید د یادې پیښې بشپړ او هر اړخیز راپور وړاندې کړي. د افغانستان، کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن په دې ګډه اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره همدردي ښودل شوې ده. دغه شان له ایران غوښتنه شوې چې د دغه پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي دي: موږ له ایران غواړو چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سانحه رامنځته شوې پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران دولت نه غوښتنه کوي ترڅو د دې حادثې په اړه د کره تحقیقات او نتایج له افغانستان د نړۍ له نورو هیوادونو سره چې په دې الوتکه کې وګړو ژوند له لاسه ورکړی ده او نړۍ سره شریک کړي.
یو کال وړاندې د جنوري پاتمه د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د هوایي شرکت مسافر وړونکو الوتکاب د تهران له هوایي ډګره له الوتو لنډ شي بورسته د ایران د سپاهي پاسداران ځواک لوري په راکټ وویشتل شو چې لامل یې الوتکه نسکوره شو او په کې ناس ټول یو سل شپږویا سپاره ووژل شول چې دیار لسی افغانانو. په قربانیانو کې د غشان د کاناډا، سویډن، جرمني، برتانیا او ایران اتباع هم وو. که څه هم د پیښې په لومړیو کې ایران د دې الوتکې ویشتل نه تاییدول، خو وروسته یې په رسمي ډول ومنله چې یاد الوتکه صحوان د دې هیواد د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي ویشتل شوې ده. دې پیښې پراخه نړیوال غبرګونونه هم لرل. تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې په دې اړه د بیپری او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. دې سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایرانی چارواکو دوی ځورولي دي. دې سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه شل کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو مخکې تر دې چې هغه واورو د کابل چاپ ورځپاڼو په اړه به زما د همکارې څخه واورو چې دغه ورځپاڼو نن څه لیکلی دی.
رحیم مدنیت ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو ته په اشاره لیکلي: طالبان په دغو مذاکراتو کې د تصمیم نیولو واک نه لري. وړاندې راغلي حکومتي پلاوی د ټولنې د بېلابېلو برخو له مشورې وروسته قطر ته تللی او لومړیتوبونه هم د تاوتریخوالي پای ته رسول، سمدستي اوربند او یوې بنسټیزې سولې ته رسیدل دي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي. د لیکوال په باور که څه هم په لنډمهال کې د سولې تصور نشي کېدی، خو په خبره یې سوله به هغه مهال افغانستان ته راشي چې کله پاکستان په افغانستان کې له جګړې ستړي شي او د دغه هیواد په سوله کې خپلې ګټې وګوري. لیکوال د ټاپي ټو ټاپ، ټاپ او کاسا زر پروژو ته هم اشاره کړې چې یو باثباته افغانستان د پاکستان او ټولې جنوبي آسیا هیوادونو ته مهم دی او دغه هیوادونه باید افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې امنیت باید سیمې د هیوادونو له اقتصادي پیاوړتیا زړورتیا سره هم مرسته وکړي او ټینګار کوي چې د دغه جګړې د ختمېدو لپاره به ټول سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې د هڅو په غوره مدیریت ټینګار کړی. وړاندې سره مقاله لیکونکي لیکلي چې په پاکستان کې نږدې هر روغتون له هر ټپي طالب جنګیالیو ډک دی چې په افغانستان کې په جګړه او بریدونو کې ټپیان شوي دي. ورځپاڼه دغه شان د طالب مشرانو وروستیو سفرونو ته اشاره کوي. لیکلي چې دغو مشرانو په پاکستان کې د خپلو جنګیالیو له روزنځایونو کتنه کړې، هغه روزنځایونه چې پاکستاني پوځ ورته جوړ کړي او په افغانستان کې د وژنو او د سولې او ثبات پر ضد کاروي. لیکوال وړاندوینه کوي که د سولې پروسه ژر تر ژره پایله ورنه کړي، روان پسرلی به د پاکستان لخوا افغانستان له سختو بریدونو سره مخ شي. او افغانستان ورځپاڼې هم د سولې په پروسه کې د پاکستان رول ته په اشاره پوښتنه کړې چې دغه هیواد د څه شي په لټه کې دی. وړاندې راغلي د پاکستان هڅه دا ده څو د ډیورنډ فرضي کرښه په رسمیت وپېژندل شي. د لیکوال په وینا بل څه چې پاکستان غواړي هغه دا دی چې افغانستان له هند سره په خپلو اړیکو کې له سره غور وکړي او د پاکستان اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي. درېیمه مسله چې افغانستان ورځپاڼې ورته اشاره کړې هغه د کشمیر مسله ده. وړاندې راغلي که څه هم افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنې سیمې کشمیر سره نږدې پوله نه لري، خو په وینا یې پاکستان بیا هم اړتیا لري چې له هند سره د مقابلې لپاره په افغانستان او پاکستان کې سخت دریځ اسلام پالې ډلې وروزي او د هند پر ضد یې وکاروي. لیکوال دغو مواردو ته په کتو لیکلي چې د افغانستان سوله یوازې کورنۍ اړخ نه لري او اړتیا ده چې لومړی په پاکستان فشارونه راوړل شي.
اوس به ورسو کونړ ولایت چیرې چې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست وایي چې د امن کور نشتوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. پر دې موضوع له کونړ زما همکار راپور چمتو کړی دی، په ګټه به یې واورو.
خر مې وایي، خواښې مې وایي، دا مېړه مې پخپله وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پېدسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا مېړه مې پخپله وایي.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځ راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلم بیا چې درې میاشت مې بزوی وشله، بیا رانه بیا ایسار کړم، بیا دا لس کرت نه به زما ډېره شوي. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه ته خلاص شم، او چې بیا ته خلاصون نه کېږي او دغه نه کېږي. څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یخ بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکی زور زیاتی همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورني تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای د دې چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغوی ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوي استئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسیون ورته تایید شو. د کمیسیون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست